سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پیل په خبرونو کوو
په کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګېدو وروسته ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتن ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویورک کې خبر اعلان ته ویل چې دغه سفر راتلونکو نه یو ته پلان شوی دی
د طالبانو د پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي لوړاندې اغیزې کړې دي ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي زموږ نږدې او یا سلنه پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي
الکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تربل امر پوری نشی کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري اوریدو لکابل د ټیلری موټر په مخ له پرون رئیس تړل شوې ده د غیداري ویلی هغه موټر چې زنجیر یا چاین ولري کولای شي پر دې لوی لار تاګ را تاګ وکړي په تیر ورو څلورشت ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اوریدو راپورونه ورکړل شوي په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لویې لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و ازادي راډیو ته غوږیسته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسېد د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزانیا پولیو ضد واکسین ورکول و
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 21 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاتې وه چیرې چې په څلورو ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو او نن یې وروستۍ ورځ وه
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدي سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې په دغه هیواد کې دننه له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي تیره چهارشنبه د امریکایي ډالر په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 4.5 زره تومانه تبادله کیده او د فوټبال د نړۍ وطلای برازیلای لوبغاړی په لیل د نړۍ سترګې پټې کړې د فوټبال د نړۍ برازیلای وطلای ستوري ایدسن ارانتس انسیمنتو د پنځبه پر د دسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ د ل څو وخت راځي د کولمو له سرطان کړي د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی انسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې اعلان کړ خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره اول ولې ورب شو د پروګرام د مطالب معرفي ته اسلامی همکاری د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه ویلی د نجونو د تحصیل د زنډولو په اړه د طالبانو پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي هغه د طالبانو د همدغه تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه کړې ده په دې اړه هم یو مرکه لرو چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزانډو اثرات به څه وي
که یو ټولګی د یو ساعت لپاره د یوې ورځې لپاره یو شونځي د یو ساعت د یوې ورځې لپاره هم بندیږي تاوان یې افغان ولسته او راتلونکي نسل ته رسیږي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده د افغان بندي کډوالو یو مدافع وکیل منازکا کډوایي
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي ډېر ناروا چلند کوي غیر انساني یو چلند ورسره روان دي
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. له مشر سره مو مرکه کړي.
So since December 25th all our activities
the December la pinzevishtama zmok tul faaliyatuna wadridal mok pa afghanistan ki di rusyan galu mashman aw khuzuta jwan jghurun ki mrasti asaw
dar de shibi
the azadi radio khabari tolga
د اسلامي همکاروي د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د زنډولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم تاب پرون وویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تهاد اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې ویغونډې ته د ویډیو کانفرنس لارې وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاروي سازمان د اعلامیې لمخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار وکړ له تحصیل د ښځو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له سفرزي مخکې اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو نجونو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې بندي سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې د نننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنۍ او غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د برستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپل دی پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه مؤسسه، د ناروی د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیر یکشنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کاله کې د جنګ له امله، د جګړې له امله هلته ښوونځی نه و، خو په دغه اخیرو وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه وو خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیرو زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څه کم 1600 محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1600 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنۍ منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان وو، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندیږي. فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي، او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، ځکه ماشومان به له زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي، چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محرومو ماشومانو ته د افغانستان په نورو کومو ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه 40 کاله جنگ ځپلي وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعال شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالي، په ژړوک ولسوالي، په هغه ولسوالي، په خوست، په سپیره ولسوالي کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر شوي وو. یعنې دا د افغانستان په ډېرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام او د زده کړو له لاسرسي لپاره یو ښه لاره وه. او ټول خلک له همدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې، فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه وو، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه وو، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې، خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه هم دا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې، خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو همدا دغه توان افغان ولس ته، خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځي د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي، افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندیدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړي مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2020 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کار لګولی دی، دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December la pinzevishtama zmok tul faaliyatuna wadridal. Mok pa Afghanistan ki di Rusian galu mashuman aw khuzuta jwan shghurun ki mrasti rasu. Kamog narina aw khazina timuna dwaala gad wo nalaru. No da Rusian galu ta nashu rastale. Zaka ta su pohigi chi pa kulturi lihas hal ta da sama nakhkari chi wazi narina mrastundu yandi zwan aw miando aw mashuman ta khidmat urandikri. Zaka hamaghoi zmok خدمات تر لاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکي مراسم نه وي.
we just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان اغیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکل موږ شاوخوا 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاوخوا 12,000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي دا 2,000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څوره زکیږي چې طالبانو خزي لکاره منی کړی. آیا له حکومتي چارواکو سره مخابري کړی چې خزي کار ته پریږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as save the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره ښه اړیکې لرو خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځنډول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته. ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي. نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
یو میلیون ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختي خوارځواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختي خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نکړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نور ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري. یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
Of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لري؟ معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزي او نارینه. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی. نو که موږ کار نشو کولای، ټول کارکونکو مو دندې له لاسه ورکوي او 15,000 کورنۍ اغیزمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چنده خراب دي چې زموږ اساسي مرستې ترلاسه کوي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو پوهیږو طالبان هم ماشومانو ته خدمتونه غواړي او موږ هم. نو هیله من یو چې حلاری وستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوالې موسسې خزینه کارکونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نورې ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکي لدي، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
Do their important life-saving work.
The ماشومان د ساتنې د اداري عملیاتي مشر ډیوډ رايټ، چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې له موږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې پرون ویلي د دغو بندیانو موقف ته درناوی نه ده شوی، کورنۍ او ماشومان باید د زندان د تمبو شاته نه وي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان مسافرو زنداني کول دردونکي پیښه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو وضعیت ناوړه وباله. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه اداره په سند ایالت په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقيف د تصویرونو د کتلو لپاره سخته اندېښمنه شوې ده. دغه ادارې زیاته کړې ماشومان او کورنۍ بیل دي چې موقيف یا وضعیت په پام کې ونیول شي باید د زندان د تمبو شاته نه وي پراته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع منیزا کاکړ وایي په سند ایالت کې د بندي افغانانو شمیر 1400 ته رسیدي چې زیاته برخه یې خځې او ماشومان دي او په وروستیو دو میاشتو کې نیول شوې دي. د هغې په وینا پر ځینو افغان بندیانو شاوخوا 10000 پاکستانی روپۍ جریمه لګول شوې چې دوی د ورکړې وس نه لري. ډیر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله نیول شوې دي. منځي کاکړ د دغه بندي افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسرې ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلند کې غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره په خسیلز کې ساتل دي، چرته سي پاوډریان نشيان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بيماري لګېدلې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی بل اخره خاموشي ماته کړه او په یو اعلامیه کې د دغو بندي افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سفارت ویلي د پاکستاني دارو او چارواکو لجمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې افغانان نه دي خوشي شوي. دغه سفارت یو وار بیا پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې پاکستان کې د میشتو او مسافرو افغانانو خصوصا د ښځو، ماشومانو، سپینګیرو او ناروغانو زندانی کول او زورونه خورا دردونکې ده. د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله نه لري. د پاکستان حکومت د دغو زندانی شوو افغان کډوالو د وضعیت په باب کومه تبصره نه ده کړې، خو په ټولنیزو شبکو کې د دغو افغان بندیانو تصویرونه چې ډېر ماشومان دي ډېر عکس العملونه پاره ولیدي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستورې اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2018 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلې لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او ورسره ویې لیکل موږ له تاسو سره ډیره مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو، خپلو عزیزانو ته په یو پیغام کې وویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مه اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 لسو 1 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهوره شو چې د بیلا په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند. هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1908 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د 2 دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په 20مه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناک او مهم شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالد ریګن د ولسمشرۍ په وخت کې د متحدو ایالتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په څو فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو کې هم کار وکړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راشد خان د شلووریزو یا ټي 20 د لوبډل مشر په توګه باندې اعلان شوی دی. راشد خان تر دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان پاتې شوی دی او په نړیواله کچه باندې د کرکټ یو مشهور او ځلانده ستوری دی. بختیار ساحل زموږ همکار چې کرکټ تعقیبوي دا شیبه را سره خبرې کوي او د دغه اعلان په جزئیاتو باندې غږیږي. مهرباني.
سلام ستانګ زه سپ تاسو او ټولو لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو را دونه وکړه، د دریم ځل لپاره راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر وټاکل شو. تر دې وړاندې هم هغه لوبډل مشر ټاکل شوی و، خو په هغه وخت کې د ځینې ستونزو پر اساس له لوبډل مشرۍ لاس په سر شوی و. د تر دې وړاندې په شلوریزو سوداګریزو سیالیو کې هم د ممبئی کیپټن لوبډلې د لوبډل مشر په توګه اعلان کړ. د دې نه وړاندې ګجرات سره د مرستیال لوبډل مشر کرکټ بورډ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا ځل ډیر زیات هیلمن دي چې راشد خان به دغه ورسپارل شوی مسؤلیت په ډیره سمه توګه مخ ته وړي، ځکه دغه تجربه او دغه شلوریزې نړیوالې لوبې دوی ته دا ډاډ ورکوي چې راشد به یو بریالی لوبډل مشر وي. راشد بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د کڅه هم لوبډل مشري یو درون مسولیت دی، خو د د پټکو چې د خپل هیواد لپاره خپلتو یول باید د هر سړی لومړیتوب وي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم په اعلامیه کې ویل دي چې د ډیر ډاډمن دی چې راشد به دا ځل د مسولیت په ډیر سمه توګه مختوړي. په ټولنیزو رسنیو کې د هیوادوالو خبرګونونه هم د راشد د لوبډل مشري په تړاو دا ځل ډیر مثبت دي.
تاسو لا پیغامونو
بلې زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجنیر نو تر څو بل ملک ته ایستاجی د ټولو مجاهدینو سمودای له د چې د پنتونو د ستو سره چې کوم شزه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیار پرېږدي تعلیم او چې تحصیل وکړي، نو چې کوم وخت یو ول عادت چې په خاصونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرد ورکړي. وایي زمونږ چې دا کوم ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان خلکو سره د ازادي راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په خواني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګرانم. موږ د طالبانو مشرانو ته دا هیله لرو چې دغه مسجې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د افزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجه راغلې وه د کنټینر پر شاخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله چې هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسکین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر شوه، د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ فیګر سره مطلق نه شته، نور نه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفه باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی